که ساعت استودیو 8 صبح نشان می دهد. میکروفون را به همکارم احمد تکل می سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
دیر ازیاد تمنه نکم ده سهر ات بجی دی تر نه بجو دی ازاده راژیو دی لمره یو ساعت اخبرونی تخراغ لست. قدر من آوریدون کو د خبرونه په لاند خبری برخه کې به واوري چې د ملکی تلفاتو په اړه کندوز ولایت ته استول شوی دولتي پلاوی وای په لاند وخت کې به د خپل تحقیقاتو نتیجه اعلان کړي. لاندې خبری برخه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې په 19 پروګرام کې د نورو په زړه پورې مسایلو ترڅنګ د 12 ګرامه مغزه کتاب لیکوال شهرت ننګیال سره د کلم لیکنې په اړه بحث لرو.
کالم معمولا په څو موضوعات باندې هم لیکل کېدای شي، یعنی په یو کالم کې ګڼ موضوعات هم سړی راخیستی شي او کالم کې طنز هم ګړېدای شي. حال دا چې په تبصیره ستوغه او وچه سپوره وي، طنز پکې دومره عام نه دی، لیکن کالم کې طنز هم کېدای شي.
د شهرت ننګیال مرکه او د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام وروسته راځي. لومړی پام وکړئ قدر من اوریدونکو خبرونو ته. په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په کندوز کې پر ملکی وګړو بمباري پر بشري حقونو څرګند تیری دی. تمه ده چې پاکستانی چارواکي شربتګله سبا افغانستان ته وسپاري. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې عراقي ځواکونو په موسل ښار کې داسې یو ډله ییز قبر موندلی چې وایي سل مړي پکې دي. بشپړ خبرونه. د افنریوال سازمان وای په کندوز کې پر ملکی وګړو بمباري پر بشري حقونو څرګند تیری دی. د سازمان د ملګرو ملتونو لخوا په دې اړه د خپلواکو څیړنو هرکلی کړی. په کندوز کې تیره اونۍ لږ تر لږه 13 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې وو په یوه هوایي حمله کې ووژل شول. په دې حمله کې پر دې ملکیانو سربیره 26 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. د افنریوال سازمان پرون وویل چې د پیښې په اړه باید خپلواکه څیړنه وشي او عملینې باید محاکمه شي. تمه ده چې پاکستانی چارواکي سبا چهارشنبه شربتګله د افغانستان حکومت ته وسپاري. ټاکل شوی و چې نوموړی د دوشنبه په ورځ لا په پاکستان کې د افغانستان د سیاسي ماموریت مسؤلینو ته وسپارل شي، خو د ورپېښې ناروغۍ له کبله د پېښور په یو روغتون کې بستر شوه. په پېښور کې د افغانستان قونسلګري وایي چې د پاکستان له حکومت یې غوښتنه کړې چې د چهارشنبه تر ورځې هغې ته په روغتون کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي. شربتګله په پاکستان کې د جعلي اسنادو د جوړولو په تور څو ورځې په زندان کې وه. افغانستان ته د شربتګلې د ستنېدو لپاره ځانګړي مراسم په پام کې دي چې ولسمشر اشرف غني به هم ګډون پکې وکړي. د ارګ مطبوعاتي دفتر وایي چې په کابل کې د شربتګلې او د هغې د کورنۍ د استوګنې لپاره تدابیر نیول شوي دي. په خوست کې دوه کسان د قتل او د مخدرو موادو د قاچاق په تور نیول شوي. د دې ولایت امنیه قمندان فیض الله غیرت ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې کسانو کې یو د یو قومي مشر په وژنه تورن دی.
یو کس قاچاقبر چې د مخدره موادو کاروبار کولو پولیسو ونیول، همدارنګ زموږ یو مشر په ګربزو کې یو سپین ګیری په تېره هفته کې په قتل ورسېدو. د پولیسو د اپراتیفي او کشپي کار په نتیجه کې هغه هم نیول شوی دی.
د خوست امنیه قمندان همدراز وایي چې په تیرو دوو اونیو کې 15 ماینونه هم خونسا کړي دي. د عراق د موسل ښار په جنوب کې یو ډله ییز قبر موندل شوی چې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 100 جسدونه پکې دي. د عراق د پوځ یو ډګروال یحیی رسول ویلي چې د ټولو جسدونو سرونه پرې شوي دي. د دې پوځي په وینا جسدونه ډیر خراب شوي او نه معلومیږي چې ملکی کسان دي که پوځیان. دا ډله ییز قبر پرون د حمام العلیل ښارګوټي د کرنې پوهنتون ته نږدې وموندل شو. د عراق پوځ پرون د حمام العلیل سیمه د داعش ډلې له وسلوالو څخه ونیوه. د ښارګوټۍ د دجلې سیند پر غاړه د موسل په جنوبي لمنو کې پروت دی. د یو بل خبر له مخې د عراق کرد ملیشو یا پیشمرګه د موسل په شمال ختیځ کې د باشقه ښارګوټۍ چې ستراتیژیک اهمیت لري د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې څخه نیولی. د ښارګوټۍ له دوو کلونو راهیسې د داعش ډلې په لاس کې وو. ویل کېږي چې لږ تر لږه 2000 پیشمرګه ملیشه په دې سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. ویل کېږي دا سیمه د داعش او پیشمرګه د جګړې کرښه وه. د د داعش وسلوالو هڅه کوله چې په انتحاري حملو او بمی چودنو سره په بشقه کې د پیشمرګه ملشو مخنیوي وکړي. په امریکا کې نن د جمهوری ریاست انتخابات کیږي. د دواړو ګوندونو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالد ترامپ پرون خپلې وروستۍ انتخاباتي غونډې وکړې. دیموکراتیکي کاندید هیلری کلینټن وویل چې د جمهوری غوښتونکو وبخه هیلری کلینټن وویل چې د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ امریکا ویشلې او دا به د هغه پر ضد له ترخي مبارزې وروسته د هیواد بیرته یو موټی کړي. کلینټن پرون خپلې وروستۍ څلور انتخاباتي غونډې په هغو ایالتونو کې وکړې چې له مقابل لوري سره نازک تفاوت پکې لري. د انتخاباتي مبارزو وروستۍ ورځ د امریکا د استخباراتو د فدرال ادارې د مشر جیمز کومی د دې خبرې تر اغیز لاندې و چې د هیلری کلینټن په افشا شویو ایمیلونو کې داسې اسناد نشته چې پر هغې د جنایي تور د لګېدو سبب شي. خو ډونالد ترامپ پرون هم د هیلری کلینټن د ایمیلونو مسله یاده کړه او خپلو پلویانو ته یې وویل چې هغه ملامته ده. او وروستی خبر، په مسکو کې چارواکي وایي چې روسیا او ترکیه به په پوځي برخه کې همکاري سره پیل کړي. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو مشران د روان 2014 میلادي کال تر پای مخکې د یو ګډ پوځي کمیسیون د جوړیدو لپاره سره وګوري. د روسیې د تخنیکی پوځي همکاریو د فدرالي خدماتو مسؤل الکساندر فومن پرون وویل چې د دواړو ولسمشرانو د لیدنې د وخت د ټاکلو په اړه خبرې روانې دي. د فومن په وینا په دې خبرو کې به روسیا د ترکیه حکومت ته د راکټونو د دفاعي سیستم د ورکولو په اړه هم بحث وشي. په 2015 میلادي کال کې د ترکیې او سوریې ترمنځ په سرحدي سیمو کې د روسیې د ویجیټ الوتکې تر سقوط وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب شول. خو په ترکیه کې د رژیم پر ضد له ناکامې کودتا وروسته مسکو او انقرې د خپلو اړیکو د بیا ښه کولو هڅه کړې. د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي راډیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې دا لنډه خبري برخه تاسو ته وړاندې کوو. هغه حکومتي پلاوی چې په کندز کې د ملکی تلفاتو په اړه د څیړنې لپاره تللی وایي چې د خپل کار پایلې به په لنډ وخت کې له مطبوعاتو سره شریکې کړي. راپورونه وایي چې د کندز د بزد کنداري په سیمه کې په وروستۍ هوایي حمله کې 1.5 ملکی کسان ووژل شول چې لږ تر لږه 15 کوچنیان هم پکې وو. ملګري ملتونه وایي چې په دې اړه یې خپلواکې څیړنې پیل کړې دي او د افغان نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د دې اقدام هرکلای کړی. په دې اړه نور تفصیل د فرشتې جلال زئی په راپور کې واوري.
هغه دولتي پلاوی چې د کندوز د بوس کنداریان په سیمه کې د وروستۍ بمباری په اړه د څیړنې لپاره کندوز ته تللی وایي چې د دوی څیړنې شایي وختونه سي، خو پایلې به له خلکو سره شریکې کړي. د پلاوی د اکشنبه په ورځ په کندوز کې د هوایي حمله په اړه څیړنې پیل کړي، خو د خپل کار په اړه تر اوسه جزئیات نه دي ورکړي. د کندوز د بوس کنداریان سیمه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي پر دې سیمه په هوایي حمله کې زیات د وسلوالو طالبانو د کورنیو غړي وژل شوی دي. د کندوز د والی ویندوی محمود دانش پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په اړه له څیړنو سره د مرستې لپاره او د اړتیا په صورت کې شایي هلته پوځي عملیات وشي. د ښاغلي دانش په وینا کندوز ته د تللي پلاوي د څیړنو د پایلو وروستۍ پریکړه به ولسمشر محمد اشرف غنی ته وسپارل شي.
عاملین اصلي برنامه او یا کسایی که مقصر هستند اینا تحت پیگرد قرار میگیره و بررسی میشه که چگونه اتفاق افتاده.
دا پیش اصلی عملان او هغه کسان چې دا کار یې کړی تر څیړنې لاندې دي او بکتل شي چې دا پیش څرنګه اول شوه ده. دا څیړنو پایلې به ولسمشر ته پر میز کښېښودل سي چې پریکړه وکړي. کندوز د تللي حکومتي پلاوي مشري د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال کوي چې د امنیتي ادارو یو شمېر نور چارواکي هم ورسره ملګري دي. هغوی ویلي چې د خپل کار پایلې به په لنډ وخت کې له مطبوعاتو سره شریکې کړي، خو په دې اړه د جزئیات له ورکولو ډډه کړې ده. تیره اونۍ په کندوز کې د بوس کنداریان په سیمه کې 1.5 ملکی کسان، 3 عسکر او 6 وسلوال طالبان ووژل شو. ملګرو ملتونو هم په دې اړه د پلټنو اعلان کړی دی. د افغان نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د دې اقدام هرکلی کړی. د دې سازمان د اسیا د جنوب هیوادونو مسؤلی جمپا پاټیل ویلي چې په کندوز کې دا ناوړه پیښه پر بشري قوانینو تیری دی. د جمپا پاټیل په وینا ناټو او امریکایي ځواکونه باید په دې اړه ځواب ورکړي. د دې ادارې په وینا کې چیرې په دې ارتباط په څرګندو کې داسې شواهد ترلاسه شي چې دا پېښه جنگي جنایت وګڼي، عاملین یې باید په عدالتي محکمه کې محاکمه شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملکي تلفاتو د څېړنې لپاره کندوز ولایت ته استول شوی دولتي پلاوی وایي چې د خپل کار پایلې به په لنډ وخت کې له مطبوعاتو سره شریکې کړي. د کندوز په هوایي حمله کې یو دیرش ملکي کسان چې لږ تر لږه 15 ماشومان ووژل شول. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. رضوان مراد د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په کندوز کې د تیرې پنجشنبې په شپه د طالبانو پر ضد په بمبارۍ کې د ملکیانو د وژل کېدو په موضوع لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې پامیلا کانسټیبل او سید صلاح الدین خلې د امریکا پوځي چارواکو منلې چې په کندوز کې د بمبارۍ په لړ کې احتمالا ملکیان وژل شوي دي. دوی پاینې حل کې ویلي چې دا پیښه هغه مهال شو چې افغان او امریکایي پوځیانو د کندوز په بوزې کندهاري کلي کې د طالبانو د مشرانو د غونډې په باب د رپورټ له ترلاسه کولو وروسته د هغوی د منډلو لټه کوله. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې لیکوالان وایي چې امریکایي چارواکو د وشل شوو ملکیانو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان چارواکو او شاهدانو د هغو شمیر 13 تنه ښودلی او ویلي دي چې د دوی په منځ کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. همداراز 25 نور ژوبل شوي دي. په دې پیښه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خواشینی ښکاره کړې ده او بوزکنداری کلي ته یو پلاوی استولی چې تحقیقات وکړي. خو په دې پیښه د پخواني ولسمشر حامد کرزي انتقاد لا شدیدو. د ویلي دي چې د ملکیانو د مرګ شوبلې په برخه کې د ده اندېښنې د دې سبب شو چې له امریکا سره امنیتي موافقه لاسلیک نه کړي. د جګړې اصول انسټیټیوټ بیا د افغانستان په ناامنو ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. د جګړې اصول انسټیټیوټ د فاریاب ولایت د چارواکو په حواله لیکي چې د قانون د حاکمیت د نشتوالي له امله د کورنۍ تاوتریخوالي عامران بې ویرې ګرځي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي دوی نشي کولای چې د کورنۍ تاوتریخوالي عاملان ونیسي، ځکه هغوی په هغو سیمو کې دي چې د دولت له حاکمیت بهر او د وسلوالو په کنټرول کې دي. د جګړې اصول انسټیټیوټ زیاتوي د فاریاب په هغو سیمو کې چې طالبان واکمن دي د کورنۍ تاوتریخوالي قضیه د همدې ډلې لخوا حل او فصل کیږي چې د ښځو لپاره ویرونکې پایلې له ځان سره لري. د مقالې لیکوال د افغانستان په یو شمېر نور ولایتونو کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتېدو یادونه کړې ده.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 چپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسد آباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې په موکړې د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام ته
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. کالم به څنګه لیکو؟ نثر باید څنګه وي؟ په کومو موضوعاتو کالم لیکلی شو؟ په روانه خپرونه کې مشهور کالم لیکوال شهرت ننګیال دا پوښتنې ځوابوي.
زه فکر کوم کالم تر ډیره پورې د کومې خبرې چې موږ کوو په دغه بنیاد باندې ولیکل شي.
لنډ حکایت، د باز خان عالمیار نظم، او په ادبي باز کې د علومو اکاډمۍ غړی شاعر او کرکتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې شرقي او غربي سمبولونه کوم مشترک ټکي او فرقونه لري. تر دې هر څه لومړی خبرونه لرو. همایون هیواد یې راوړوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پښتو ژبې نومیالي سندرغاړي استاد خیال محمد ته د غازی میربچه خان علي دولتي میډال ورکړ. په هغه فرمان کې چې په کابل کې د جمهوری ریاست د دفتر لخوا صادر شوی راغلی، د پښتو د کلاسیکي موسیقي، ولسی موسیقي او نوې موسیقي په برخه کې پیژندل شوی سندرغاړي استاد خیال محمد د پښتو موسیقي د ځانګړي مکتب خاون ګڼل کیږي. موسیقي ته د خدمت په لاره کې د قدر وړ کړنې ترسره کړي. له همدې امله د نوموړي د خو غوره او قدر وړ وړ خدمتونو د تقدیرولو په خاطر د اساسي قانون د 46 ماده د 19 فقره له حکم سره سم د پښتو موسیقي د غزل بادشاه استاد خیال محمد ته د غازی میر بچه خان د عالی دولتي میډال ورکړه منظور شوه. دا استاد خیال محمد د هنر او شخصیت منځغونډه د نومبر په لومړۍ نیټه د پېښور په نشترحال کې جوړه شوې وه چې د نوموړي د هنر مینوالو پکې برخه اخیستې وه. په روانه خپرونه کې په همدې اړه په کوټه کې د ملګري لیکوال ادبي ټولنې د ځانګړې غونډې ریپورت هم اورېدلی شئ. د لړم د میاشتې په 12 نیټه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست ډاکټر کمال سادات د اندونیزیا له سفیر او په کابل کې د یونسکو سازمان له استازي سره په ګډه په ملي موزیم کې د بامیان بروبوداور په نوم د عکسونو نندارتون پرانیست. د باختر اژانس د خبر له مخې د عکسونو په دې نندارتون کې د بامیان د لرغونو عابدو او څلو 40 عکسونه نندارې ته وړاندې شوي دي. په ملي موزیم کې د عکسونو دا نندارتون د اندونیزیا د سفارت لخوا جوړ شوی او د یوې میاشتې په مخه به پرانیستی وي. چې بورو بوداور په اندونیزیا کې د یو ډیر لرغونی بودایي معبد نوم دی چې لا هم آباد دی. په کابل کې د سید جیلانی جلان مانځغونډه جوړه شوه. دغه غونډه چې د کابل په کتابخار کې جوړه شوې وه ګڼو فرهنګیانو پکې برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې د سید جیلانی جلان پر شاعرۍ خبرې وشوې او هغه یې یو نوښتګر شاعر وباله. د غونډې په پای کې ځوان سندرغاړي جاوید امیرخیل د ښاغلي جلان ځینې شعرونه هم زمزمه کړل.
افغان انځورګر او مجسمه جوړونکي پروفیسور امان الله حیدرزاد خپل 200 آثار چې په تیرو دریو لسیزو کې انځور او توغلي وو د افغانستان د علومو اکاډمي د اتنوګرافي موزیم ته وسپارل. پروفیسور حیدرزاد له 2 کلونو راهیسې په امریکا کې ژوند کوي. نوموړی وایي دا مې یوه هیله وه چې خپل آثار په افغانستان کې کوم موزیم ته وسپارم. دا د نن مې دا هیله هم پوره شوه. نور حال زموږ د همکار واصل وسال په راپورټ کې چې په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته ورغلی و.
په کابل کې د حیدرزاد په نوم د موډرنو یا نویو هنرونو لومړنی موزیم پرانستل شو. د علومو اکاډمۍ د اتنوګرافي موزیم ترڅنګ د حیدرزاد په نوم په نوي جوړ شوي موزیم کې د استاد حیدرزاد هغه 200 بیلابیل هنري آثار چې نوموړي په 13 لسیزو کې په امریکا کې جوړ کړي نندارې ته ایښودل شوي. په دغو هنري آثارو کې توګل شوې مجسمې، نقاشي، مډالونه او یو شمېر نور له نوښته ډک هنري آثار چې په امریکا او اروپا کې هم نندارې ته وړاندې شوي شامل دي. د چهارشنبې په ورځ د دغه هنري موزیم د پرانستې په مراسمو کې استاد امان الله حیدرزاد د خپلو هنري آثارو په اړه وویل چې دا یې له پخوانۍ وهیله وه چې هنري آثار یې په کابل کې نندارې ته وړاندې او ځوان نسل ترې یو څه زده کړي.
زما آثار 200 آثار دی چې مجسمه سازی ده، نقاشی ده، هنر مدال ده، دیزاین ده. زما آرزو په دیر کلو که چې ما زما آثار په کابل کې راشي. زما امید دغه جوانان دی چې دا یو ځای سي په هنر کې یو ځای خدمت وکړي، اجتماع وکړي او خدمت په جامعه کې وکړي.
ښاغلی حیدرزاد وایي په هیواد کې لکه څنګه چې په کار ده هنر او هنرمند ته توجه نه کیږي چې له امله یې هنري کارونه کمرنګه شوي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کیږي په نږدې 40 لسیزو جنګونو کې له هېواده 100 تاریخي آثار بهر ته قاچاق شوي او ګڼ شمېر د غیر قانوني کیندنو په نتیجه کې ویجاړ شوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له هڅو سره سره راپور نه وایي چې اوس هم د هېواد په ځینو سیمو کې د تاریخي آثارو د رایستلو لپاره غیر قانوني کیندنې کیږي. لرغون پیژندونکي وایي چې افغان حکومت باید د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تاریخي او لرغونو سیمو او آثارو د خوندي کولو ترڅنګ له هېواده بهر په غیر قانوني توګه وړل شوو آثارو د بیرته راوړلو لپاره هم لازم اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د علومو اکاډمۍ مشره سوریا پوپل وایي دوی خوښ دي چې د علومو اکاډمۍ په تعمیر کې دغه موزیم پرانستل شو او دوی په راتلونکي کې غواړي چې د مډرنو هنرونو لپاره یو ځانګړی تعمیر هم جوړ کړي.
اکادمی علوم افغانستان ای آثار را به قلب خود د افغانستان د علوم اکاډمۍ دغه آثارو ته په خپل زړه کې چې د ایتنوګرافي موزیم کې چې لسلو کلونو ډیر قدمات لري ځای ورکړی دی. د افغانستان د علوم او اکاډمۍ په راتلونکو کلونو کې په پام کې لري چې د مدرنو هنرونو لپاره یو نوې ودانۍ جوړه کړي.
پلان دره تعمیر شاد د سال آینده.
د اغلی سوریا پوپل د معلوماتو لمخې د دغه موزیم افتخاري مشري د هیواد لومړی میرمن رولا غنی ته ورکړي. موزیمونه په ټول نړۍ کې هغه مرکزونه دي کوم چې د همغې ټولنې د تاریخي ورثې او فولکلوري آثارو ساتنه کوي. د افغانستان موزیمونه یو مهال د سیمې د نورو موزیمونو په پرتله خورا بډای وو. که چیرې په نړۍ کې د موزیمونو تاریخ ته تم شو نو وبګورو چې سلګونه کاله نیسي، خو په افغانستان کې بیا لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په بلباغ کې جوړ شو.
د نومبر په لومړۍ نیټه په پېښور کې د نومیالي سندرغاړي استاد خیال محمد د هنري فعالیتونو قدروانه وشوه. استاد خیال محمد ته د غزل د شاهنشاه لقب هم ورکړ شوی دی او سږ کال د افغانستان جمهوري ریاست د میربچه خان مډال هم ورته منظور کړ. په کوټه کې د ملګري لیکوال په نامه ادبي ټولنې هم خپل غونډه د استاد خیال محمد ژوند او هنري فعالیتونو ته ځانګړې کړې وه. نور تفصیل له کوټې زموږ د همکار بارکوال میاخیل په رپورټ کې.
استاد خیال محمد اویا کال وړاندې په 1948 میلادي کال په پېښور کې زیږیدلی دی. اولاد ولس کلونو چې د خپل مشر ورور سندرغاړي سیف الملک په مرسته یې له پېښور راډیو څخه په سندرو ویلو پیل وکړ. استاد خیال محمد څه د پاسه 50 کاله پښتو موسیقۍ ته خدمت وکړ او زرګونه سندرې یې وویلې. په کوټه کې د ملګري لیکوال ادبي ټولنې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه خپله 15 ورځنۍ غونډه د خیال اونۍ د امن اونۍ په مناسبت د استاد خیال محمد د ژوند او هنر ارزونې ستاینه ته ځانګړې کړې وه. درې اتیا کلن شاعر او لیکوال مقدس خان معصوم خپل ماشومتوب په پېښور کې تیر کړی. وایي هغه وخت سندرغاړي نور هم و، خو استاد خیال محمد یوازینی هنرمند دی چې دومره لوی نوم یې پکې پیدا کړ.
سندرغاړي وو، لیکن دا و چې کمال ته به څوک نه رسېده. بیا په مزه مزه باندې دا د حجرې مجلس هم بیا ختم شو. کنی مخې به لوی دغه کې د کلي نه به بهر حجره به څنګه د کلي نه به بهر په پټو کې یو لوی میدان کې به ناست وو چې به خلک حجره کې نه ځای کېده. په هغه ځای کې به بیا دی کېناسته. د هغې نه وروسته چې کوم دی، بیا چې کوم کمال بیا راغلی دی، بیا د خیال محمد په زمانه کې راغلی. خیال محمد چې کوم دی، د ده دور نو د دور دا تر اوسه پورې لا دا را روان دی. خو دا دی چې استاد خیال محمد دی، که ګلزار دی، که اریو دغه دی، مطلب د دې زیاتره چې کوم دی د شاګردان پاتې شي، یا که د شاګردان د سټایل خپل کړی دی. د خیال محمد چې کوم دی ډېر لوی لاس دی د ساز او آواز په دوره کې.
سپینجرۍ لیکوال مرګل اسکر وایي استاد خیال محمد په داسې زمانه کې سندرې پیل کړې چې په دې سیمه کې د موسیقۍ نوي اوزار هم نه وو. خو وایي کله چې د پښتو فلمونو جوړېدل پیل شول او د په فلمونو کې سندرې وویلې، نو پښتو موسیقۍ ته یو نوی رنګ ورکړ.
د پښتون قوم سره موسیقي داسې تړلې ده لکه نور ډېر خاصیتونه. خیال احمد زموږ د پښتو موسیقي ډېر لوی نوم دی. د ده سره د مخه چې کومه موسیقي په پښتو کې روانه وه، هغه کلاسیکل رنګ یې درلود او ده ته دا اعزاز حاصل دی چې کله دا مخصوص ته راغلی دی نو د پښتو موسیقي خپل جدید رنګ اخیستی دی. بیا د ده چې کوم دوران و، هغه دوران کې داسې و چې د پښتو فلمان هم شروع شوي دي. زه په پښتو فلمانو کې هم ډېرې سندرې ویلي دي. بل د ده اعزاز دا دی چې څومره نن سبا چې کوم سندرغاړي دي، هغه ګرد د شاګردان پاتې شوي دي، ډېر روزونه کړې ده. نو په دا حواله چې چونکې دی اوس عمر خوړلی هم سو، نو زه خدا ستایم چې د پښتو فنکاران هم باید چې دغه راز وستایل شي لکه څنګه چې دا نور موږ خپل اتلان ستایو.
د ژوب په کالج کې د پښتو ادبیاتو استاد میرحسن خان اتل وایي په پېښور او نورو پښتني سیمو کې چې په حجرو کې د موسیقي محفلونو دود سوي، په دې کې لویه برخه د استاد خیال محمد غوندې لویو هنرمندانو ده. ځکه چې وایي دوی موسیقي له ښارونو څخه کلیو او بانډو ته یووړه او عام خلک یې له موسیقي سره آشنا کړل.
د پنځوس د خرابات سی بیا په موسیقي کې کم نوي رجحانات مینځته راغلي دي. په دې کې تقریبا لو برخه سکمه ده یا لوی لاس کم دی هغه د استاد خیال محمد دی. هغه د پښتو موسیقي کې له منګي او رباب علاوه نور داسې شان لکه هارمونیم او یا نور سکم جدید اوزارو دا هم د ده په برکت باندې پښتانه موسیقاران له دې سره ولد سو. بل د موسیقي سکمه ده هغه حجرو ته ورسوله، میپلانو ته ورسوله. له ده وروسته بیا پښتو موسیقي څوري پر مخ تللې ده. په هغه کې بنیادي رول سی کم دی هغه د ده دی. پښتو غزل سی کمول هغه د موسیقي په پردو کې راوستله. پښتو موسیقي او پښتو غزل د سره ونښلول.
د کوټې په یو دولتي کالج کې د پښتو ادبیاتو یو بل استاد شاعر او لیکوال حافظ رحمت نیازی وایي حمزه بابا په شاعري کې او استاد خل محمد په موسیقي کې پښتو غزل تر اسمانه ورسوله. شاغلی نیازی وایي د استاد خل محمد ژغ دومره غزمن دی چې کې لسندرو موسیقي لري سی بیا به هم ژغ منوال ولري.
په اتاتیا کې زما شوم د موسیقي سره سیلر ولڅوم د شاعري باندې کوم هغه ټیم نو کړواله ما د خل محمد ژغ کوم هغه قدرتي تور ما باندې وسر کوله او ما باوریدلې لکه حمزه بابا چې پولی کلو کې څون پښتو غزل تور کړی خلامات کوم دی هغه په د موسیقي کې پښتو غزل څونی ودی زوم کړه د لږه سره د موسیقي نه هم د خلامات په کوم دغه باندې انداز په کوم سټایل باندې غزل وای هغه قدرتي درد لري هغه داسې دی سړی سړی د محسوس د هغه سره وځي د خاص د زړه راوځي د خپل یو جلا ځان د سټایل دی جلا هغه دی ما خپل تر ګردو کوم د ډیر غټ خوبې ده
ټاکل سوې و چې په پېښور کې د اکتوبر له څلېرویشتمې د استاد خیال محمد د هنر د قدردانۍ او ستاینې اونۍ ولمانځل سي چې د افغانستان ډیرو لیکوالو او د موسیقي مینهوالو به هم پکې ګډون کاوه. خو د خیبر پښتونخوا حکومت د دې اونۍ د لمانځنې منتظمینو ته خبرداری ورکړ چې د ناسمو امنیتي حالاتو په خاطر اجازه نسي ورکولی چې دا اونۍ ولمانځل سي ځکه نو دا نیټه وځنډول سوه. شاعر او لیکوال ارمان لوڼی وایي استاد خیال محمد د پښتنو په هر کور کې سته. د پښتو موسیقي دښمنان به یې د خلکو له زړونو څنګه وباسي.
په یو داسې حالاتو کې اوسو چې موږ پر خپل رباب نسو غږېدلی، موږ پر خپل موسیک نسو غږېدلی، موږ پر خپل استاد نسو غږېدلی، موږ خپل سندرغاړی په ګډه په څلورو پنځو په لسو کسانو په ګډه نسو لمانځلی. خو ستا په هر موټر کې، په هر کور کې، په هر فلم کې، په هر هغه کې د اواز دی، دا اواز به څوک څنګه بندي؟ د خلکو له زړو او د خلکو د غزه به خلک څنګه باسي؟ د خیال محمد دغه غټه ورځ بس ده چې دای شي انشاء غزل دی.
لمچ زړګی تارا نېستې نوې لمچ ترما
په تیرو پنځلسو کلونو کې چې په پښتني سیمو کې ناامني وه نو ډېر پښتانه سندرغاړي دې ته اړ شول چې یا سندرې ویل پرېږدي یا نورو هیوادونو ته کډه سي. د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر جاوید اقبال وایي د نیکمرغۍ ځای دی چې د هنر او موسیقي خدمتګاران مو په ژوند ستایل کیږي.
د پښتنو په سیمه کې چې کومه بدامني وه په یو ټیم کې داسې وو چې چا د موسیقۍ نوم هم نشو اخیستی، بلکې زموږ چې څومره د سندرغاړي وو هغوی چې د هجرت باندې مجبور شول یا چا ژیرې پرېښو یا چا د هغه شو هلته دومره په پرشر کې وو. نو اوس حالات سم شوي دي، اندازه دې نه هم لګېدلی شي چې خیال محمد ورځ منزل دا لکه په خپل هغه ټایم کې چا د دې تصور هم نشو کولی. خو دې زه ډېر زیات خوشحاله یم چې کم از کم دا موسیقۍ خدمت روان دی. خیال محمد چې کم پښتو موسیقۍ کم خدمت کړی دی او خصوصا د غزل په حواله هغه ډېر د ستاینې وړ دی.
استاد خیال محمد د رادیو غانو، ټلویزیونونو او فلمونو لپاره هم سلګونه سندرې ویلې دي او د دې ترڅنګ په کیسټونو کې هم زیاتې سندرې ویلې دي چې د وی اندازې لمخې شاوخوا یو لسنیم زره سندرې ثبت شوې دي. ځوان شاعر فضل آشنا وایي استاد خیال محمد د موسیقي په وسیله هغو شاعرانو ته هم ژبه ورکړه چې له پام لوېدلی وو.
د پښتو د فلمي سندرو سره زموږ آشنایي د خیال محمد صاحب لارې وسوه. خیال محمد صاحب د پښتو په موسیقي کې یو هغه نه هېرېدونکی نوم دی چې د پښتو ادب او خاص کر یو هغه شاعرانو ته ژبه ورکړل کوم شاعران چې تر خاورو لاندې ول یا په لیرو سیمو په لیرو غرو رغو کې پراته ول. خیر محمد صاحب د یوه ځانګړتیا ډېره په زړه پورې ده په پښتو ادب کې چې دی ځانګړی شاعر په خپله موسیقي کې نه لري، بلکې د هر ځوان او هر پاخه او هر تنکي شاعر غزلې ویلې دي په موسیقي کې یې ثبت کړي دي. او د خیر محمد صاحب ته د شینشای غزل لقب ځکه ورکول شوی دي چې په هر پرده کې د موسیقي، په هر کمپوز کې د موسیقي، هر رنګ شان په داسې موسیقي کې تر پښتون ملت، تر پښتون ولس پورې رسولې دي چې هغه په اورېدلو سره نه پر چا غمېدلې دي او نه پر چا باندې بوج شوي دي.
د پښتو موسیقي د مینوال په توګه ماته هم د استاد خیال محمد هنر ځکه زیات ارزښتمن او بېساری دی چې دای نه رسمي تعلیم لري او نه یې د موسیقي رسمي زده کړې کړي دي، خو بیا هم د پښتو موسیقي په میدان کې د ژوند تر پایه واکمن پاتې سو. له ماشومتوبه مې چې په پښتو فلمي سندرو کې د کومو سندرغاړو ژغونه په روح کې ازانګي کوي، له هغوی څخه یوه ګلنار بیګم ده او یو استاد خیال محمد دی.
زه فکر کوم په نړۍ کې به یوازې پښتون قوم چې د پښتانه په وطن کې پوهنتونونو کې موږ تر اوسه پورې د موسیقي د زده کړې پوهنځی فکر کوم نه لرو، خو بیا هم موږ په لر او بر وطن کې د موسیقي داسې استادان موږ لرو چې هغه په نړیواله کچه ډېر مشهور دی او د موسیقي لوی استادان یې بللی شو. له هغوی څخه یو هم استاد خیال محمد دی چې د غزل شهنشاه بلل کېږي. څومره چې زه خبر یم ویل کېږي چې استاد خیال محمد رسمي تعلیم یا نه لري او یا یې کم درلود، خو په موسیقي کې د دومره مهارت ترلاسه کړی چې د دې په زرګونو غزلې ویلې او غزلې دې په دومره مهارت ویلې چې د خپل ولس هغه ته خپل ژوند د غزل د شهنشاه لقب ورکړی.
استاد خیال محمد ته په ژوند کې د خپل هنر او موسیقي د خدمتونو په بدل کې وخت په وخت بیلابیل جایزې او مډالونه ورکړل شوی دي. په 1980 میلادي کال کې د پښتونخوا ایالت د هغه وخت گورنر حیات خان شیرپاو د خیبر په نوم لومړی جایزه ورکړه. په 1988 میلادي کال کې د پاکستان پوځي ولسمشر ضیاء الحق ورته د هیواد تر ټولو ستره جایزه ورکړه. په 1989 میلادي کال کې د پاکستان ټلویزیون لخوا د سرو زرو مډال ورکړل شو. په همدې کال د باچا خان د امن جایزه ورکړل شوه. په 1991 میلادي کال کې د پاکستان د کلتور وزارت لخوا په پښتو فلمونو کې د سندرو په بدل کې ملي مډال ورکړل شو. د خیال اونۍ د امن اونۍ په مناسبت د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د استاد خیال محمد د هنر د قدردانۍ په موخه د هغه لپاره د غازی میر بچه خان په نامه عالي دولتي مډال ورکولو اعلان وکړ.
پښتو کالم لیکنې شاوخوا نیمه پیړۍ عمر کړی، خو په کالم لیکنه لکه څنګه چې ښایي بحثونه نه دي شوي، ډېرې باریکۍ لا نه دي توضیح شوي. کالم څه ډول لیکنه ده؟ له تبصرو او مقالو سره یې فرق په څه کې دی؟ دا پوښتنې زموږ همکار همایون هیواد له تکړه کالم لیکوال شهرت ننګیال څخه کړي دي. د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
کالم یو اخباری ژانر دی او د تبصره یا عام مقالو سره توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن تاغونه پراخه ده. ادبی کالمونه هم شته، سیاسي کالمونه هم شته، دغسې اختصاصي کالمونه هم ممکن وي، خو په عامه توګه کالم د اخبار او ورځنیو مسایلو سره تړلی دی. نو هر څه د طنز او د سیاسي مسایلو لپاره ډېر ښه مساحت بستر لري، او د ما په فکر تر ټولو لیکنو نه یا نورو ژانرونو نه، اخباري ژانرونو نه، کالم اسانه دی.
کالم په لومړي ځل په پښتو کې چا ولیکه او څنګه زموږ تر اخبارونو را ورسید؟
زما د مطالعې د مخې خو کالم پښتو کې چې لیکل شوی دی نو هغه مرحوم اجمل خټک لیکلی دی د کچکول په نامه، او بیا د ده د کالمونو یوه ټولګه هم چاپ شوې ده. په وروسته کې بیا ایوب صابر مرحوم کالمونه لیکلي، او د هغې نه وروسته مشهور کالمونه نورالبشر نوید لیکلي دي. او زه فکر کوم چې پښتو ته هم د همدغه پښتونخوا نه کالم راغلی دی د افغانستان مطبوعاتو ته، او د شوروی ضد جهاد په وخت کې جهادي مطبوعاتو کې ډیر بار ځای پیدا کړی دی.
دلته په اخبارونو کې ډیر وخت د کالمونو په نوم مقالې خپرېږي، دا توپیر ډیرو ته نه کیږي چې کالم یعنی څه او مقاله څه؟ تاسو چې خپله دغه کالمونه لوستي دي، کالمونه یې بولئ که نه مقالې دي؟
ځینې مقالې دي، او دا توپیر هم د ځینو په وړاندې نشته چې کوم کالم دی، کومه سیاسي تبصره ده او مقاله ده. کالم معمولا په څو موضوعاتو باندې هم لیکل کېدای شي، یعنی په یوه کالم کې ګڼ موضوعات هم سړی راخیستی شي، او کالم کې طنز هم ګړېدای شي. حال دا چې په تبصره او ستوغه او وچه سپوره وي، طنز پکې دومره عام نه دی، لیکن کالم کې طنز هم کېدای شي او نور حوالی هم ورکول کېدای شي. نو په دې لحاظ کالم د عامو تبصرو یا مقالو نه جلا دی.
تاسو مخکې وویل چې کالم کېدلی شي په ټولنیزو مسایلو ولیکل شي، یا همداسې سیاسي مسایل او ادبي مسایل هم کېدای شي د کالم حصه وي، خو دلته کالمونه یوازې په خبري او سیاسي مسایلو لیکل کېږي.
زموږ په د اوسنیو مطبوعاتو کې ادبي کالمونه نشته، په خبر باندې مبنی دي کالمونه. څه تنزیه اړخ لري، دا به ډېره ښه وي چې ادبي کالمونه هم ولیکل شي.
ځینې کالمونه وي په هغو کې هنر ډیر وي، د بیلګې په ډول که د نور البشر نوید صاحب کالمونه وکتل شي، په هغه کې شاعري ډیره وي، بیتونه ډیر وي، او ډیر وخت هغه په شعرونو استدلال کوي. آیا د کالم ژبه باید همداسې ادبي وي؟
د کالم ژبه چې څومره خوږه وي، کالم په هماغه اندازه مقبول وي. د بشر نوید د کالمونو ژبه ډیره خوږه او ادبي ده، او همدغه ځانګړنه ده چې د ده کالمونه یې د لوستونکو لپاره ډیر مقبول ګرځولي دي. خو د دې نه علاوه داسې کالمونه هم شته چې په طنز په ژبه لیکل شوي دي او هغه هم خلکو خوښ کړي دي. داسې کالمونه هم شته چې هغه په سیاسي ژبه لیکل شوي دي، هغو مسایل ښه راخیستي دي او عام فهمه یې لوستونکو ته وړاندې کړي دي.
هر ژانر چې دی خپل اصول لري. د بیلګې په ډول که څوک لنډه کیسه لیکي، هغه کې کرکټر دی، پیښه ده، ټکر ده، همداسې پیغام ده، او ځینې نور مسایل لري. کالم کوم مهم توکي لري چې یو لیکوالی د لیکلو په وخت باید مراعت کړي؟
کالم یو ډول تبصره ده، خو د تبصرې ژبه یې بیله ده، او په دغه بیلوالي کې طنز هم شامل دی، او د کالم نه سړی په دغه یوه محدوده کې چې لکه تبصره یا نورې مقالې دي په دغه کې مقید نه دی. لکه مخکې چې ما وویل، د کالم لمن یو څه پراخه ده، او ډیر مسایل یا څو مسایل موضوعات په دې کې تحلیل کېدلی هم شي، یعنی د تحلیل خوا هم لري. په همدې خاطر باندې په ورځنیو لیکنو باندې کالم یو څه حاوي شوی دی چې کالم په خپله لمن کې څو موضوعات یا ګڼ موضوعات راوړلی شي.
خو دغه څو موضوعات باید یو تسلسل یا مناسبت سره ولري؟
دا باید ولري. دغسې مستقیم مناسبت او اړیکه که نه وي، نو باید په خپل منځ کې یو ارتباط ولري چې یوه د بلې نه جلا نه شي. او په دې اردو ژبه کې دغسې یو کالم هم یو چا لیکه په نوای وخت اخبار کې، چې هغوی په یوه کالم کې د یوه پاراګراف په چوکاټ کې تقریبا 45 مسایل راوړل، او هر پاراګراف په یوه موضوع وه، او په یوه کالم کې به 15-16 دغسې پاراګرافونه یا موضوعات راغلي وو.
د طنز خبره مو وکړله، طنز څنګه په کالم کې ځای شي، دا مهمه خبره ده. طنز چې تاسو خپله کالمونو ته راوړئ، څه ډول یې پکې ځای وي؟
او دا طنز به هم یو ارتباط لري د موضوع سره. دغسې نه شي کېدی چې موضوع یوه وي او طنز د بل ځای نه راغلی وي. دا به یو ارتباط هرو مرو لري، او که ارتباط ونه لري نو بیا دغسې ښکارېږي لکه په یوه ټوکور باندې چې یو ډېر بدرنګه پیوند لګول شوی وي.
ستاسو په کالمونو کې د ځینو نورو ژبو اصطلاحات، کلمې او متلونه هم شته دي؟
البته لیکنه په زړه پورې کوي، جالبوي، او د لیکنې هغه خوګلت او رواني او یا استدلال چې سړی کوي کله، نو هغو ته ډېره ګټه رسوي. نو زه ډېرو قیودو تعریفونو ته نوک نه نیسم، او دغسې غواړم چې یو څه روان ولیکم، دغسې ولیکم چې لوستونکی په فکر باندې مجبور کړي، یعنی تش دا نه وي چې دای وخت واړوي، یو څه معلومات ورکړي، یو څه دای خپله په فکر باندې اړ کړي، او په هغه موضوع کې دای خپله فکر وکړي، او دای خپله یو استنباط ته ولري.
کالم چې را شروع کوو، د مقالې په څیر باید یو مقدمه ولري یا یوه پیښه تشریح کړي که نه، کیدای شي له نورو ځایونو هم کالم شروع سي؟
او مقدمه خو اوس په لیکنو کې خلق نه خوخی چې لکه په خواب چې خلق به ویل چې دا حقیقت ته او دا جوته خبره ده او بیا به یو یا دوه پاراګراف هم دغه ستل او بیا به ورسته اصلي موضوع ته راغله او نو مقدمه خو اوس په لیکنو کې مناسب نه ده او کالم کې خو بیا بيخي مناسب نه ده ځکه د کالم هغه ساحه هم دومره پراخه نه ده ساحه نه مطلب دا دی چې کالم لکه چې نوم یې دی کالم په اخبار یا د مجلې په یو ځانګړې یا محدوده ساحه کې راځي نو دلته که مقدمه زیاته شي او په مقدمه پسې لیکوال لاړ شي نو اصلي موضوع ته پاتې کیږي نو مقدمې نه پرته کالمونه ښه کالمونه کېدای شي
په افغانستان کې کالمونه ډېر مشهور نشول لکه په نورو ژبو کې چې ډېر مشهور دي مینوال هم لري او خلک انتظار وي هر ورځ چې اخبار کې د پلاني کالم ولولي دغه لته کالمونه داسې مینوالو نه موندل حتی په دې اړه بحثونه شو ولې
یو خود داسې دی چې دلته چاپ لکه تاسو چې ووې په کالم باندې بحث نه دی شوی په کالم باندې څوک نه دی غږېدلي دغسې سیستماتیک کالم چاته نه دی ښودل شوی یعنې د کالم چاته نه دی ور زده کړل شوی نو یو دا خبره ده بله دا ده چې کالم عمرم په افغانستان کې لاندې او بل په افغانستان کې یو لیکوال مجبور وي چې اول په لیکنه کې خپل ځان خپل سانسور کی بیا وروسته اداره یا مالکان دغه سانسور ته ځان نجمن بولی نو په دې خاطر دلته دغه مقبولیت کالم نه لګټل لکه نور هیوادونو یا نور ژبه کې چې ګټل دی نو خو به دا وي چې په دې باندې فکر وشي بحث پی وشي او دا کالم لکه د نور ژانرونه هم دغه خلکو ته وروخو شي او نوې تجربه چې په نورو ملکونو کې یا نورو ژبو کې کیږي هغه انتقال شي پښتو ژبې ته نو کېدای شي دلته هم کالمونه مقبولیت پیدا کړي
ننګیال صاحب تاسو د سانسور خبره وکړه که چیرې یو کالم سانسور نشي او که چیرې شي د دې دواړو ترمنځ څومره تفاوت راځي
نو سانسور خو یو د اختناق پزایي چې هغه په لیکوال هم هاوی وي مسلط وي او لیکوال ناخداګاه کله ځان سانسور کی خپل لیکنه سانسور کی او یو دا دی چې هغه ادارې لیکوال سانسور کی د لیکوال لیکنه سانسور کی دا دواړه صورتو کې لیکنه زیانمنی او هغه سه قوت چې په کار د پلیکنه کې نه پاتې کیږي نو په اړه لیکنه کې سانسور خنه دی دا یوازې کالم پورې اړه نه لري اړه لیکنه چې سانسور شي یا لیکوال د احساس کې چې زه سانسور کیږم یا ته سانسور لاندې یم تبې خبره ده چې د لیکنه به کمزوري کیږي
مثال یو موضوع ده یو څوک غواړي کالم پر ولیکي ل پایله تر پایه باید څنګه لاړ شي هغه خپل موضوع سره ډول تعقیب کړي هغه خپل عملی تجربه کې په دې اړه ته وایي
زه فکر کوم کالم تړې را پورې دا کومه خبره چې موږ کوو په دغه بنیاد باندې ولیکل شي یعنی سړی دغه فکر کوي لکه شې چې ولي هغه ستدي لکه دای چې وایي نو که دغه سی ولیکل شي کالم به ډیر خوندور وي مزیدار وي ځکه چې کالم د ژوند د ورځنیو مسایلو سره په ارتباط کې وي نو باید په هماغه ژبه په هماغه لهجه ولیکل شي او که دغه سی کتابي ژبه ته ډیر راشي کېدای شي د کالم هغه خوند او مزه پیکه شي د کالم لپاره مطالعه هم ډیره ضروری ده چې سړی د مشهور کالم لیکونکو آثار ولولي د کالمونه ولولي او په خپل ذهن کې هغه وساتي او د خپل کالمونو لپاره یو چوکاټ ولري په خپل ذهن کې ځکه چې دا سم نه ده چې د هر لیکوال کالم چې سړی ګوري د مشهور کالم لیکونکو نو هغوی هر یو خپل بل چوکاټ لري چې په مو چوکاټ کې خپلې خبرې خپل لیکنې دوی ځای کړي دي اوس قانع صاحب چې کالم لیکي که د قانع صاحب نوم هم نه وي ورسره سړی پوهېږي چې دا قانع صاحب لیکلي ځکه دی د خپل کالم دغسې پیلوي چې د یوې قصې نه شروع کړي او هغه قصه یو تمهید کې دی د خپل مدعا لپاره چغه په ورسته دی لیکي نو د دې لپاره زه فکر کوم چې د هر کالم لیکونکي لپاره یو مزه کوي چې دای په هغه مزه باندې خپل فصل وکړي او بیا راټول کړي
هغه چې په لومړي سر کې لیکي ډېر وخت چې د نورو کالمونو لولي بیا خپل لیکي تقلید کوي په دې خاطر چې دوی هم ښه کالم لیکلی وي او هم له تقلید ځان ساتلی وي څه باید وکړي
زمکه باید هر چا خپل ای البته د نورو د لیکل نه د استفاده کیدای شو دا دغه سند چې موږ چې په هغه کې غوته نقل وای چې دا نقل وهلای دی خو مطالعه ډیره ضرور ده د ټولو ادبی لیکنو لپاره مطالعه ضرور ده او د ما په فکر اوس کالم د هته رسیدلې خصوصا په نورو ژبو کې چې هغه ژورنالیزم ته ادب انتقال کړی دی یعنی د ادبی ژورنالیزم کوم ورته وایو یو احساس رامنځته کړی دی. نو د دې نه بعد ځان وساتي چې د نورو په ځمکه د خپل فصل وکړي، ځکه باید د خپله چمتو کړي وي او پالنه باید د دې فصل د خپل وکړي، دغسې ونه کړي چې د بل چا په ځمکه باندې خپل فصل وکړي. که څوک د کالم کلا ته ننوځي، مثلا ځینې لیکوال دي چې هغه د کیسې د دروازې نه ننوځي، د هغو په کالم کې د کیسې رنګ غالب دی، او ځینې کسان چې د هغو په کالمونو کې د ادبي ټوټو رنګ غالب دی، هغو دغسې یو فضا، دغسې یو چاپېریال د خپل کالم ته جوړ کړی چې هغه په ادبي چوکاټ کې لیکلی وي. نو د هر چا هغه خپله ځمکه ده، خپل چوکاټونه دي، او په هغو کې هغه د لیکوال سبک هم تر ډېره پورې خوندي پاتې کیږي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
اوس د کیسې وار دی. وږمه جبار خیل راغلی لنډه خو د پند کیسه ور سره ده. دا وایي په دې کیسه کې مې د دوهم راهب ځواب ډیر خوښ شو. راځئ واورو چې دا ځواب څه دی.
ذهن او ګناه. د تانزن او اکیدو په نوم دوه راهبان د ښار په یوه کوڅه کې چې اوبه پکې ولاړې وې تیرېدل. دوی له اوبو سره یوه ښکلې نجلۍ ولیده چې د جامو د ککړېدو ویره ورسره وه او د تیرېدو جرات یې نه کاوه. تانزن ور تیر شو. نجلۍ یې په اوږه واړوله، د سړک بلې خوا ته یې پورې ایستله. اکیدو خپل راهب ملګري ته څه ونه ویل، خو خبره یې زړه ته واچوله. او چې ماسخوتن معبد ته ورسید، تانزن ته یې وویل له یوه راهب سره ښایي چې پردې نجلۍ ته ورنږدې شي. تانزن ورته وویل مناسبه نه ده، خو ما د ښار په کوڅه کې پرېښوده او تا در سره دلته معبد ته راوستې ده.
بازخان عالمیار د ژوب سیمې ځوان شاعر دی. لای د شعرونو ټولګه نه ده چاپ شوي. ښاغلی عالمیار ډیر غزل لیکي. په دې وروستو کې د ناتار تر سرلیک لاندې یو اوږد حماسي نظم لیکلی دی، او په دې نظم کې اوسنۍ ناخوالی انځور کړی دی. ښاغلی بازخان عالمیار دغه حماسي نظم په خپل غږ راوروي چې له کوټې زموږ همکار بارکوال میاخیل رالیږلی دی.
له چتراله تر بولانه ګلخانی پکې روانه، د سالار د سترګو غم خوري، لار ورکیږي له کاروانه. تر خپل وس هم زیات ذلیل سو، را رسیږه پر روشانه. پښتنې په ناتار بیایي له یاغي وزیرستانه. لکه اوس چې څومره خوار دي، دومره نو بې ایمانه. د بهرام تر امر لاندې ستا بچی د خوشحال خانه. لکه فن سره را پاڅه، ننګ سپاته له افغانه. پر دریا او یمل ژغ کړه، گنی ټوله کیسه ورانه. موږ خو بیا تالا تر غسو، زمانه را ته حیرانه. ګورګین ډلې ډلې ګرځي، یو ځل راسه میرویس خانه. د عینو د سالو روی دی، ستیار دور دورانه. مرهټه پر لاهور میش دی، توره اخله احمد خانه. موږ غیرت او غرور بایلود چې تنست شوکالو خانه. په پښتون اوس کوي لوبې، د رنجیت شاهی روانه. دغه جنگ به کوی تاسی، د یتیم اوښکه گویانه. تور کاله ستا نومه ده، شملوره گجو خانه. فیض محمد گلگون پوینو، بی اسره بی سایوانه. د گیسپو ډنډر پریکړه، میړنۍ ارسلا خانه. پرنګۍ د سلامتی، پښتنې شوې بی پرسانه. په تور سرو توران ګډ شول، یو د درا ساجب خانه. سالاری در سره شایي، د میوند د درې خانه. ملالۍ لشکر بدل کړي، چتنه ایوب خانه. عربي پیریان یې نسی، پر وحشت سر دی ناځوانه. د مرغی پر غرو نظر وړه، ننګیالی پالی خانه. نه مشوسته، نه شیرکسته، نه تراغلی ازمیر خانه. یا ساونه مسخیله خدای دی پیش کرنا گهانا ستا گلون گل خانان سول بیگانا لخپل زانا خان شهید را تا پیدا کرد را ترا کرد لپنیانا دا ولس با یو کولوی چه شبیا من پریمانا دا وطن کچه دی غواری یا ملنگ بچا خانا میرولی پشان د مردی لتا ورست ولی جانا گلمکی هم د چویل سوا لیوانای موسا خانا د درخو پس پینا خلب سی پایو گرز سرگردانا رباب جدت تور را اخلا وقت د ننگ دی دم خانا د ما بی ما توی سپیس پینه ستا په هیل زرف خانا خپل لال بیگ و لال بی باسا د خدرایو لزندانا د شهباز گری لسر یوار رغ وکل قربانا شیربانو میریس و زلی ستا په نوم د یوسف خانا تور دلای د خدای پار دی شاهی مرس و لحجرانا د پلانو لپشو وزا او سر پریکړه ل دربان خوشکیار ته خبرې ظلم زیات سول دوران شاترین در خوند کړه د خونې لشکر لزیان د شامار کی سور دسو ننګاله مومن خان لونی نخوري بچان خوري غمی وړل بدخشان شیرینو دلارې ساری زړه ډک دی لا ارمان بس دکن پریش درا دروما پا بیلتون دی مور ستومانا تور لنگای لطوی خونده دو او ورونو لمیانا ستال لاس همیش خپل مری نکوهل سپرخانا ستار باب و زوانی غاڑی ننکویستا پر میرانا دنازو بی بیزگیر ویدی چر تورکی کتب خانا سترگ سری د شاخون کار دی غلبلی دی لهر خوانه شمایل و هیچیغه کن خونه جلات خانه یا پرها د مغزماتی شیرینی دی کرب شیمانه د مرگو تی غر سرائی کری بس را زل آوارانه ده گجری پا خالو مست ده هندکی ده بستری زوانه ده وطن دنجونو نسبه پا وطن دی کڑیش پیانا خڑ پڑ پشتن دی پا که بایل پالوانا حسی سر پر بیابانی پر تا کران سو زبزبانا دو مزدور پا خلو چاغ چدی ننگ چدی میانانا چب تا چب سیالی کڑی چب کڑی ورندار ودانا
په تیرو ادبی باسونو کې مو د سیمبول پر ځنګلنو او لنورو صنعتونو سره پر فرقونو د خاغلی درمل خبري واوریدې. په نننی باس کې خاغلی درمل راته وایي چې شرقي او غربي سیمبولونه کوم مشترک ټکي او فرقونه لري. د باس دا اوریدلو بلنه درکوم.
ډاکټر صاحب، موږ په تصوف کې په مجموع کې په شرق کې سیمبولونه ډیر زیات دي او هغه مراحل چې دي د تصوف هغه په بند تشریقي او ځینې نورې هغه تصوفي مسلې چې دي دوی په دمدغه سیمبولونو په مټ باندې تشریقي په غرب کې چې دي بیا دا له دې سره ډېر متفاوت دي. یعنی هغوی بیا نور مسایل دي، دوی داسې مشترک ټکي هم سره لري د شرق او د غرب.
د غربي سیمبولیزم او د شرقي تصوف ترمنځ ډېر مشترک ټکي شته. موږ په تېرو بحثونو کې هم وویل چې په 1830 کې په فرانسې کې د ریسټوریشن په نامه یوه شاهي سلطنتي کورنۍ وه. دا 14 کاله په وخت کې دا کورنۍ بیا وروسته د وخت ولوي، د دې کورنۍ د سلطنت په وخت کې د رومانتیزم مکتب په اوج کې وو. بیا وروسته د رومانتیزم د مکتب کوم شاعرانو لیکوالانو چې وو هغوی د رومانتیزم نه تیر شول او د ریالیزم هنر د ژوند لپاره د نظریې لارې ونیوه. د دوی په مقابل کې بیا د پرنوسیونو په نوم ځینې خلک پیدا شول. اول ویکتور هوګو وویل چې هنر د هنر دپاره دی که شاعران حق لري چې حتی بېهوده او بېمانا شعر ووایي. شاعر متحد نه دی چې خامخا د ده په شعر کې یو لوی مطلب یوه لویه معنا وي. ده د هنر د ازادۍ په اړه یو اعلامیه خپره کړه. وروسته د پرنوسیونو په نوم ځینې لیکوالان او شاعران پیدا شول چې هغوی هم د هنر ازادۍ ته او د هنر دپاره نظریې ته تعهد درلود. او په هغه پسې وروسته بیا د ګمراه شاعرانو یا د منحتو شاعرانو یوه ډله پیدا شوه چې د هنر په زده یې باور درلود. خو له لویه سره په دې مکتب کې وروسته د بودلر او ملارمه او د ریمبو په څېر شاعران پیدا شول چې د عملاً د سیمبولیزم د مکتب ډبره کېښوده. دوی د پخوانیو ادبي مکتبونو سره په ټکر کې وو او د هغوی سره په ذوقي او فلسفي لحاظ نه و جوړ. ریالیزم مثلا تخیل او رویا د ادبیاتو نه یا د هنر د ساحې نه تبعید کړي وو. هغوی ټولنیز حقایق ورباندې بیانول او دوی ویل چې په شعر کې یا په هنر کې د یوې پدیدې نوم اخیستل د شعر د څلورو حصو څخه درې سي خوند په اوبو لوهو کوي. دوی په دې عقیده وو چې دغه نړۍ ټول نړۍ د رازونو او د سمبولونو نه جوړه ده او دا هره نښه هره پدیده چې دلته ده د یو ماورای حس او ماورای مشاهده یا مفوق الطبیعت یو عالم سیوره یا رمز ده. په دې توګه دې ته هغه شاعران لاره موندلی شي چې هغوی قوي مشاهده لري او په دې رازونو باندې پوهیږي او دا سمبولي شاعران. دوی هم په فلسفي لحاظ د سمبولیزم سره دلچسپی لرله او هم په هنري لحاظ. په هنري لحاظ دوی غوښتل چې په شعر کې د هرې کلمې دپاره یا د هرې پدیدې دپاره د هغې نوم ذکر نه کړي بلکې د هغې یوه داسې ځایناستې کلمه یا سمبول ورته غوره کړي چې خپله په همغې پدیدې باندې هم دلالت وکړي او ځینې نور ګڼ مدلولونه هم ولري. او بله دا چې دوی په فني او هنري لحاظ غوښتل چې دغسې یوه شاعري وکړي چې په اسانه معنا نه شي او یو څه د ابهام او پیچلتیا څخه ډکه وي. ځکه دوی عقیده لرله چې که په شعر کې موږ مستقیماً د یوې پدیدې نوم واخلو د دې شعر درې برخې خوند ډایرکټ د منځه ځي. په شرقي عرفان یا تصوف کې هم عین عقیده دغسې ده چې د ټول عالم موږ چې څه ګورو څه چې مشاهده کوو او څه چې زموږ په واک کې دي دا ټول د یوه مافوق الطبیعي قوت د جمال او د جلال سیوری دي او د هغې رنګارنګ جلوې دي او خپله د کوم شیان چې دي د رمزونه دي په خپله ذاتي کوم ارزښت نه لري. صرف د یو لوی ذات او د لوی حسن مکررې جلوې دي چې په بېلابېلو شکلونو څرګندې شوي دي. یو دغه مشترک ټکی چې پکې دی. بله خبره دا ده چې په شرق کې په دویمه اسلامي پیړۍ کې د متزلو په نوم یوه ډله پیدا شوه چې هغوی د معرفت دوه وسیلې معرفي کړې. یو حس یو عقل. حس هغه څه دي چې موږ حسي شیان یا طبیعت ورباندې پیژندلی شو، هغه څه چې د حس او تجربې وړ دي، او عقل د مجردو کلیاتو د پیژندلو دپاره دی. او دوی ویل چې اصلي معرفت د رسېدو لاره عقل ده او عقل په مجردو کلیاتو باندې د پوهېدلو وسیله ده، ځکه نو عقل محترم ده او هغه څه چې د عقل او د منطق سره برابر نه وي هغه د منلو وړ نه دي. دوی په مقابل کې اشاریان یا متکلمین پیدا شول. هغوی ویل چې نه، د عقل نه شرع مقدم د عقل که محترم ده، صرف یو علت ده چې موږ شر ور باندې درکولی شو، په خپل ذاتی کوم ارزښت نه لري. خو د اشاریانو د معرفت وسیله آیات او حدیثو. دوی ویل چرته چې په آیات او په حدیث کې دي، په دې کې د منطق او د عقل ځای نشته. او په دې لحاظ د اشاریانو یا د متکلمونو په شعرونو کې عقل ته ډېر سپکم کتل کېږي. د مولانا رومي شعر دی چې پای استدلال یان چوبین بوت، پای چوبین سخت بې تمکین بوت. یا حمزه بابا وایي چې عقل ته بس سیال د محبت نشي، دنګه منارت سوي په غره پورې. خو عارفانو د معرفت یوه بله لاره پیدا کړه. عارفانو ویل چې نه، لوی حسن ته یا خدای ته د رسېدو لپاره نه په عقل رسېدلی شو او نه د شریعت په لاره ممکنه ده چې ور ورسېږو. دوی د روح او د زړه لاره پیدا کړه. دوی ویل چې که چیرې د انسان زړه او روح دومره سیقل شي او د خدای رحم هم ورسره وي، موږ کولی شو چې زموږ د زړه کړکۍ خلاصه شي د معرفت جلوو ته او معرفت وپېژنو. خو هغه تجربې چې عارفان یې بیانوي د ځمکې او د اسمان ترمنځ د وحدت او د توسل تجربې، د خدای او د انسان ترمنځ د یو ځای کېدو او د وصل تجربې، دا داسې دي چې په ورځني منطق کې نه ځایېږي. د عارفانو یا د شرق د سمبولیزم عکس العمل د اشاریانو او د متزله په وړاندې دی. او په غرب کې د سیمبولیزم د مکتب عکس العمل د ریالیزم او رومانتیزم په وړاندې دی. د اشتراک ټکی دا دی چې د دواړو د سیمبول نه استفاده کړي، د دواړو وسیله یو دی. نو که په غرب کې د سیمبولیزم رامنځته شوی هغه د ریالیزم او رومانتیزم په وړاندې یو عکس العمل و، او د هنر او فن په وړاندې د سیمبولیستانو د مشخصې تیوري نه چې دوی غوښتل چې د سیمبولیزم د مکتب هغه اعلامیه چې د ژان موریاس په نوم یوه یونانی ولسله شاعر په فیګارو ورسپړن کې خبره کړي پغی کې د سیمبولیزم ځنی ځنګړنی وای چې د بیت د قافیه حسن پکې وی خبره پیچلی وی او آزاد دی دغه سي ځنی قواعد چې ورته وزکوي هغه د شرقي سیمبولیزم سره فرق شته ده خو اصلي خبره د دوی ترمن د اشتراک ده چې دواړه د ځینو هغه تجربه د بیان لپاره چې په عادي ژبه کې نه بیانېږي د سمبول د وسیلې نه کار اخلي اول مشترکه ټکی دا دی چې دواړه په ایډیالیزم باندې باور لري فکر کوي چې دغه جهان هر څه چې وینو د ټول رمزونه دي او د دې تر شا اصل یو بل جهان دی او بله دا چې هغه تجربې هغه شهودي تجربې چې دوی بیانول غواړي هغه په عادي ژبه کې نه ځایېږي د سمبول یو مطلب هم دا دی چې موږ د عادي ژبې ظرف دومره لوی کړو چې د غیر عادي تجربو د بیان دپاره هم مناسب وي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه.
د چهارشنبه په ورځ
د امریکا د انتخاباتو نتیجه
لا ازادي رادیو واوري